درنو قدر من اوردونکو السلام علیکم بیا هم د دیوه ډاکټر خبرونه ده تاسو وایس اف امریکا دی ویته غوږی استه او زه مجاهد جواد ما په دې خبرونه کې بیا هم له ډاکټر صاحبانو سره اصل کې یو ډاکټر صاحب سره په یوې ډېرې مهمې روغتیایي مسلې باندې خبرې کوو او هغه مسله ده د الرژي یا الرژي تاسو چې هر څه ورته وایي یا د انسان د بدن حساسیت یو شمیر شیانو ته کیدی شي په هغې کې هوایی کیدی شي په هغې کې دوړې وي او کیدی شي له موسم سره تړاو ولري کیدی شي له ځینو حیواناتو یا څارویو سره اړه ولري له ځینو خوړو سره اړه ولري نو په دې مهمې مسالې باندې به خبرې کوو که تاسو هم خدای نخواسته د الرژي ستونزه ولرئ نو خبرونې ته ښه غوږ کېدی زه ډاډه یم چې تاسو به له ډاکټر صاحب نه ډیر څه زده کړئ او دې ته ورته له ډاکټر صاحب نه به د الرژۍ په بېلابېلو اړخونو باندې پوښتنې کوو او تاسو سره به معلومات شریکوو د الرژۍ په اړه باندې زموږ دایمي همکارې ډاکټر صاحب سایمی یو مرکه هم کړې ده او له یو داسې کس سره چې هغوی الرژي درلودله تاسو پام اول دې مرکې ته راګرځو
السلام علیکم ډاکټر صاحب زما نوم اجمل خان دی زه د پړه چنار نه تعلق لرم او اوسېږم په پېښور کې ډاکټر صاحب داسې وي چې کله د دوړې مړې ملګ ووهي بهر نو هغه د واچې پرشنا را باندې ډېر راځي سترګې مته کې سرې شي بیخي او لکه بیخي سار کې مدار غونته کې شي سترګو نه وښ کې ارته لیږي نو ډېر سړی بیا په تکلیف وي ورسره
صحیح دا علامتونه چې تاسو باندې راځي دینا آیا مطلب دغه دومره شدت خو نه اختیاري چې تاسو خاص دوایی دې لپاره ډاکټران تاسو څه خاص داسې انجکشن یا سلیکلی چې هغه استعمالوي
دا خو لکه اول خو مونږ ته پته نه وه که نه څه دا ولې څه مسله ده نو مونږ به دا ډسپرین ګولۍ ورته وخوړله یا پیناډول څه بس سر درد مرد صحیح شي ورسره خو بیا وروسته ډاکټر ته لاړو ډاکټر بیا رانه پوښتنې وکړلې نو هغه ټوله دا تا ته الرجي دی دوړو نه نو بیا راته ګولۍ لیکلي دي اوس خو هر ټایم خو نه خورو خو څه کله راته هغه مسله شروع شي نو بیا ګولۍ ورسره گزاره وشي
اکثر خلک کورنی طور باندې زنه ټوټکی استعمالوي آیا هغه څه کې تاسو د دې لپاره څه علاج دا څه کومه طریقه کړې ده چې د کم سره الرژي ختمېدلې شي یا دا څه بوټي مو استعمال کړي هغه باندې کلک خلکو لک خبره کوو کې تاسو
ها ډاکټر صاحب د څه اوس مخفله د څه مور برته کله دا غره کړل ترخه به راکړل د کلی کې یو بوټی شانته کې دی تریخ دی ډېر زیات هغه به راکړو له دې سره به د الرژي ښه شي خو هغه سره به څه ګزاره نه کېدله خو همداسې نور یا د جوړڼي وغیره ډېر داسې بوټي موټي به راکول څه دې سره به څه ګزاره وشي ورسره خو هغه سره به څه طریقه نه جوړېدله د الرژي والا
صحیح څه دوایانې تاسو اخلي مستقل دوایانې اخلي د مرض لپاره
نه مستقل خو داسې نه خلامې مخکې به مو لکه ډېره زیاته وای الرژي خو اوس داسې دی څه بس کله لږ شانته کې راباندې زیات شي مخکې خو داسې اوس ډېره زیاته شوې په هسپتال ته لاړم هلته بېرته ستنې وویلې ده الرژي والا نو هغه سره بیا په ټایم څه ګزاره وشوله بیا داسې ورو ورو لږ ارکام وشوله اوس بس کله کله داسې اچانک راباندې راشي نو هغه دپاره ګولېره کړې دي الرژي والا نو هغه بیا م هغه ټایم سره وخورم نو ګزاره ورسره وشي برابر شم ورسره
اور دې دوایان څه افاقه شته تاسو ته یعنی څه فائده درکوي
بالکل فائده رکوي مخکې خو به ډېره مسله ورته نو اوس څه وخورو نو خپل روزګار یا کوی شو کار یا کوی شو بهار یا ګرځېدای شو او څه مخکې مو نه خوړلې د جوړڼي مو خوړلې یا د ترخه وغیره مو خوړلې نو خو به ګزاره نه کوله بس کور کې به ناستو سترګو نه به دا اوښکې ارتلې دې سار کې بیا درد و پرشنه بیا او ډېر په عذاب و
صحیح بهز یو مریض چې تاسو د مرض نه یعنی خپل تیریږي ظاهره خبر دا علامتونه تاسو کوي به انسان بلد شي شي سره ورغه ختمول لپاره یعنی هغه ریلیف لپاره ډیر زیات کوششات کوي. تاسو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ که کوم خلکو ته دا مسله ده تاسو طرف نه بهز یو مریض یعنی څه کول پکار دي څه تدابیر تاسو اخلي یا تاسو دومره چې تجربه شوي د دې شي سره سمو کول یعنی که ان ترشنه در ترات لري ډیر زیات یا سترګونه مو بو بيدل شروع شو نو څه تدابیر تاسو کولای په خپل اغوانه مو څه اقدامات کول؟
اول خو ډاکټر صاحب زه به خلکو ته هم څه چاته دا مسله وي که نه څه د خوله څه کومه دی دا پټوي د سره دوړو نه ځان ساتوي د سره ویل څه دوړې مو وایي نو هغه د واجه به درته الرجي کیږي بیا چې الرجي وشي بیا سړی پرشنه وي سار کې درد وي وښ کې تلیږي سړی نه کله کله تبه را شي سړی باندې نو اول تدابیر خو دا دی څه خوله پټه ساتوي د سره او دویم څه کوم دی ډاکټر ته لاړ شوي هغه تاسو وکسي چې تاسو ته کوم قسم الرجي دی مغه مطابق بیا تاسو ته علاج وکي او ته څو زره علاج وکي مغوره خوي ویل څه دې سره ژوند نه تیریږي دا اچانک در باندې راځي او پته نه لګیږي لکه څه کوم ټایم در باندې راغله.
درنو قدر من اوردونکو تاسو د الرژي له یو ناروغ سره زموږ د دایمي همکار ډاکټر صاحب سایمي مرکه واورېدله او فکر کوم چې له نیکه مرغه په څو شیبو کې به له موږ سره ډاکټر صاحب د خپرونې مېلمه هم ملګری کیږي. ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګیاڼی په کابل کې ډاکټر دی او د الرژۍ د درملنې یو خاص مرکز هم لري، د دې مشري هم کوي. ډاکټر صاحب به خپرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي
مجاهد صاحب، په خیر اوسې، سلامت اوسې. د لوی بخون کې تښتن په نامه خپل سلامونه او نیکی هیلې د وی رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه دیوبه دنه، ډیره زیاته مننه کی چې په دې نا وخت کې د دیوی بلنه دی ومنله او د منګ د قدر منو اوریدونکو د صحت غم در سره او خپل معلومات او خپل علم او خپل پوهه لا غوښه شریک کوي. یو نړۍ مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، تر څو چې تاسو سره د منګ اړیکه جوړېدل نو موږ د الرژي له ناروغ سره مرکه کړې و ډاکټر صاحب سایمي، نو هغه هم خبره شو. له خو زه غواړم چې اوس تاسو سره د دې ناروغي هغه طبي اړخ باندې وغږېږو. اول خو د الرژي څه ده، تاسو په طبابت کې څه ته الرژي وایي، یا خلک الرژي باید څه ته ووایي، څه ډول ناروغي ده، د دې په تعریف پېژندګلو کې لکه مرسته وکړي موږ سره.
الرژي یا حساسیت د بدن د دفاعي د ډیفنس سیستم یا د ایمیون سیستم یو غلط افراطی او شدید عکس العمل د محیط یا د چاپیریال د یو یا څو ناپیژندل شوي عواملو په مقابل کې، چې دغه ناپیژندل شوي عوامل غذا یا خواړه، نباتات، خزندگان، حشرات، حیوانات، خاوره، اوبه او کیمیاوی مواد یا کیمیکل کېدای شي.
یعنی که بیخي ساده او اسانه وي، کله چې بدن له دغه سي تاسو نمونه واخل دي شیانو سره مخامخ سي او د بدن دفاعي سیستم په افراطي ډول یعنی په ډیر زیات فعاله توګه د هغې مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، همدې ته الرژي وایي.
اصل کې د بدن د دفاعي سیستم یا د ډیفنس سیستم دنده یا وظیفه دا ده چې بدن ته چې کوم تهدید متوجي، مثلا انفیکشن، جراثیم یا ټاکسین یا توکسینونه، د ډیفنس سیستم وظیفه دا ده چې د دې په مقابل کې فوج جوړ کی یا انټی باډی جوړ کی، چې دغه انټی باډی ته مونږه آی جی ای ویو، او دغه آی جی دی هغه بدن ته کوم تهدید متوجه دی لکه انفیکشن هغه ختمی. اما کله کله په دغه سیستم کې یو غلط فهمی ایجاد شي، یعنی نه تنها دشمنانو ته بلکې دوستانو ته هم د دشمن فکر کوي. مثلا یو غذا په مقابل کې چې هغه غذا بدن لپاره هیڅ اصلا مضر نه ده، یعنی بدن ته کوم ضرر نه رسوي، اما دغه دفاعي سیستم کې یا ډیفنس سیستم کې ستونزه موجوده، دغه غذا ته هم د دشمن په سترګه ګوري. یا مثلا ګلونو ته یا چمن ته، سبزی ته، ونو ته، سرسبزیو ته، یعنی په دغه سیستم کې یو ستونزه موجوده چې هغه شیان چې بدن ته اصلا څه ضرر نه رسوي او د دشمن په سترګو ته ګوري او دغه په مقابل کې انټي باډي جوړوي
او هغه په ډیر زیات مقدار سره
او البته یو بل اخر یو هایپر سنسټیویټي یا یو اساسیت منځره دی یو الرجی منځره دی
څو ډول الرجی ده په توابت کې تاسو ډول الرجی پیژنئ
الرجی خو اول په وخت زمان په لحاظ باندې دوه ډول ده یو هغه الرجی ده چې انا صاحب توګه یعنی د فتن انی منځره دی مثلا دیو حشره لکه د غومبسې یا د ماش په چچلو فره یا دیو دوا په خوړلو سره هغه دوا چې کله هم انسان هغه نه خوړلې از مشکري نه ده فرانسه په توګه هغه دوا یا هغه درمل چې خوري د هغه په مقابل کې الرجی شي او یو دایمي الرجی ده چې هغه اکثرا د ماشومتوب نه وي او هغه اکثرا ارثي بڼه لري مثلا د والدین نه یا مور یا پلار الرجی لري کله چې یو له والدینه الرجی ولري نو 50% دغه الرجی ماشوم ته انتقالیږي او کله چې دواړه والدین یعنی مور او پلار الرجی ولري نو بیا 50% انتقالیږي چې دغه ارثي الرجی اکثرا د ماشوم ټول نه
ښه 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 نو کله چې ویو چې انسان چې کله تاسو مخ ته اشاره وکولا په دې لګوم غږیدلی نو کدی شي خواړی کدی شي چاپیریالی یعنی اسبابو کې په دې نور مرنا واچوي کوم کوم اسباب راځي
اصلا
په توابت کې په بخنه سره خو دلته خو یو خبره په عوامو کې کدی شي عام د عوامو تر غوږم رسیدلی و چې پنسلین چې کله پچکاری کوي یو ډاکټر ته وایي چې اساسیت سره ونه خی کنه کدی شي هغه هم د الرجی وي نو خو په دې خپل په چاپیریال کې نور کوم اسباب کېدلی شي
ما تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټول هغه محیطي عوامل چې موږ تاسو په چاپیریال کې موجود دي لکه خواړه پوښاک نباتات حیوانات حشرات خاوره اوبه هوا او حتی کیمیکل یا کیمیایي مواد چې دغه درمل بیا په کیمیکل کې راځي د دې په مقابل کې یعنی دفاعي سیستم یا ډیفنس سیستم کې یو هایپر سنسټیویټي موجوده وي چې ځینې خلکو ته تجربه شوی او ځینې بیا د اساسیت ټیسټونو په اجرا کولو سره څرګندېږي
اوس که څوک الرجی ولري څه ډول نښې نښانې پکې لیدل کیږي آیا فرق کې کنه
یو البته دا الرجی بیا ما تاسو ته د وخت زمان په لحاظ باندې هم فرق کوي مثلا دا چې دفتن یو آنی یا یو اکیوټ اکسلامل منترجی اما سات چې موږ الرجان یا الرجیزا عوامل بدن سره تماس ونشي مثلا یو غذا یو کاسو خو دې له سره حساسیت لري نو دفتن د حساسیت دې چې په پوستکي کې تظاهر وکړي د لړم یا د خارښ پر رقم باندې او کې دې چې د تنفسي یا د سایستلو په سیستم کې د دپوزي ځخه د وګو بيجل او فرنجي په چیر یا د توخي په چیر باندې تظاهر وکړي یا د سترګو سوې او د سترګو ځخه د وګو د راتګ په چیر باندې تظاهر وکړي او یا په هضمي سیستم کې د بد هضمي د نفخ او باد د سالاتو په چیر باندې د تظاهر وکړي او کله کله دغه اساسیت دومره شدید دي چې موږ هغه د انفلاکس په نوم باندې یادوو چانا فلکس یو ایمرجنسی حالت ده چې هغه به ټول سیستمونه نشي پوستکی نشي سایستلو سیستم نشي ازمي سیستم نشي حتی په کاردیوواسکولر سیستم یا د زړه او رګونو په سیستم باندې تاثیر کوي د رګونو بستر پر اخی او دلته د مریض بي پي یا د وینې فشار کته کیږي دلته مریض شاک خواته دي زړه نبضان دریږي دا یو عجله واقع جوړی چې د فتن باید مریض یو ایمرجنسی ورته ویلشي د تداوی لپاره او کنه مریض اتاجون خطر دی
د انافلاکس او د دې پر مربوط شاک باندې به هم تاسو لګروست نور هم وګیږي چې څه ډول نخې نخانی وي پکې خورازو. اول د خوراکي توکو ته دلته په امریکا کې کله چې ماشومانو ته څوک یو څه ورکي په سوغات کې گیفت کې تحفه کې، نو اول مور او پلار نه پښتنه کوي چې د ماشوم خو به د ممپلیو سره خو به حساسیت نه لري، الرژي ونه لري، ځکه زیات ماشومان دلته د حساسیت لري. هلته په سیمه کې زیات خلک له کومو خوراکي توکو سره حساسیت لري؟
دا د ممپلیو حساسیت نه تنها په امریکا کې بلکې دا په افغانستان او پاکستان کې هم د دې حساسیت ډېر زیات دی. حتی نظر نورو غذایی موادو ته د دې ممپلیو حساسیت اکثرا ناروغ انافلاکتیک شاک تولي. نو دلته هم ځینې خلک چې تاریخي حساسیت ولري نو هغوی ته ډاکټر لخوانه توصیه کیږي چې ممپلی باید ونه خوري. او بله خبره دا ده چې اکثرا غذایي موادو په مقابل کې حساسیت چې کله دوه کاله پریز وکړي مریض ښه کیږي، د پریز په واسطه باندې دغه حساسیت ورو ورو په خپله بدن کې خنثی کیږي. اما دغه د ممپلیو حساسیت ښودلی دی چې تر 5 کالو پورې دا ادامه پیدا کوي.
یو شمیر خلک ډاکټر صاحب له حیواناتو سره، حتی کورنیو حیواناتو سره حساسیت خي، مثلا پیشکی یا سپی څوک ساتي، داسې هم لیدلی دي چې یو ملګری کیسه کوي وي زه ټکسی چلوم وي خو چې کله مې چا سره مې وي سپی ولید تلړو مچ روای خلم وي بس زر نه لاړم بیرته. نو مال چې ولې وي چې زه حساسیت ته پیدا کیږي، نفس مې تنګیږي او نه سم کولای. نو هلته تاسو خو دغه یو ځانګړی مرکز هم لري په کابل کې، زیات ناروغان تاسو ته څه ډول د حساسیت ناروغان راځي؟ اسباب کې کوم اسباب هلته ډېر زیات مخکې دي؟
اکثرا چې موږ ناروغان ته ټیسټونه ورکوو دغه یو څو شیان اکثرا مثبت دي، چې یو دغه ممپلی دي او بل ډاکټر ډنډر او ډاکټر ډنډر په حساب د پښو او د سپي دغه وړۍ چې دي. څرنګه چې موږ انسانان اپته کې مثلا بریزلی یا یوازلی خپل جامې بدلو، دغه د پښو او د سپي دغه وړۍ چې دي دا هم فکر کوم چې پنځلس ورځې بعد دا ورو ورو خپل ریزول کېږي، بیا نورې تازه وړۍ د دوی په بدن کې شنه کېږي. نو دغه وړۍ بیا په فضا کې خپرېږي. دا څوک چې خصوصا هغه خلک چې تنفسي یا د ساه ایستلو سیستم حساسیت یا الرژي لري لکه الرژي کاف یا اسما یا سی پی ډي، دغه وړۍ د باد په واسطه، د شمال په واسطه یا د هوا د جریان په واسطه باندې په فضا کې خپرېږي او بیا د ایروسول او د ډراپلیټ په رقم باندې د دې ریسپایرټي چاټي عادتن د دې ساه ایستلو سیستم ته داخليږي. او دا خو به میکانیزم دی چې کله هلته داخل شو هغه خپله ساه ایستلو سیستم کې کم مسل چې دي هغه بیا د امیون سیستم په واسطه باندې تحریکیږي او هغه چوي چې کله وڅاوي د هغه نه استامین افرازيږي. دغه استامین چې دی دا بیا د ساه ایستلو سیستم چې یو تنګواله منځروي، نو هماغه دی چې الرژي تاس یا د بیا حساسیت پوخي او متکرر زکامونه منځروي. نو زه چې ګورم اکثرا ناروغان د پیسو او د سپي په مقابل کې حساسیت زیات لري، دا د پینات یا د پلوي په مقابل کې زیات لري.
او زه یو ځل درنو اردوونکو ته یو ځل بیا هم د ټلیفون شمیرې ور یادوم، دوی هم کولی سي موږ سره په دې بحث او خبرو کې برخه واخلي، له ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خو ګڼه موږ سره له کابل نه ملګری دی، دوی به وروسته نور هم وغږیږي په دې ناروغي باندې او په ورته وخت کې به موږ ته معلومات راکړي چې دوی دغه مرکز د دغه الرژي درملنې لپاره له کوم وخت راهیسې پرانیستی دی، څومره کسان ورته ورځي، څومره ناروغان ورته ورځي، څومره اسانتیاوې لري، څه ستونزې لري، او تاسو ته توصیه او مشوره څه ده، څه ډول ځان ژغورلی سي، که چیرته حساسیت ولري څه باید وکوي. دا ډیر زیاتې پوښتنې دي له موږ سره، خو تاسو هم له موږ سره په خپرونه کې ګډون کولی سئ. د موږ د خپرونې د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003، او که غواړئ په وړیا توګه له خپرونې سره اړیکه ټینګه کړئ نو 0300 اوه یعنی درې ځله اوه او بیا نه صفر. نو ډاکټر صاحب یو خو ممپلی باندې وغږېدلو، په خوراکي توکو کې یو شمیر خلک له شیدو سره حساسیت لري یا الرژي لري، او حتی مثلا د هګۍ سره سهار کې چې کله هګۍ سړی خوري نو د هغوی سره حساسیت لري، له مهیو سره حساسیت لري. نو که چیرته یو څوک پوه شي چې زه له دغه خوراکي توکي سره، یا که چیرته په چاپیریال کې وګوري مثلا په دغه خاص فصل کې د ګلانو دا ګرد چې کله زیاتیږي په دغه وخت کې حساسیت ماته پیدا کیږي، دوی باید څه وکړي، دا خلک څه وکړي چې حساسیت نه بچ پاتې شي ډاکټر صاحب؟
اصل کې د حساسیت درملنه کې دوه شیان ډېر زیات اړین دي، یو پرهیز او بل واکسین. اول به د پرهیز د اهمیت په اړه ویو. پرهیز خو هغه وخت اوسه کیږي کله چې مکمل تشخیص شي چې یو شخص د څه شي په مقابل کې حساسیت لري، هغه بیا د ټیسټونو په ذریعه باندې کیږي، ځکه چې خپله موږ تاسو په دې باندې توانېدلی نه شو چې د کوم شي په مقابل کې حساسیت لري. ځکه د حساسیت یو هغه دی چې دفتن منځ ته راځي، یو غذا دې وخوړله دفتن لړه مې په بدن باندې رخیږي، خارښ شي بدن، پوستکی ساه بندي پیدا کیږي، د زکام علائم شروع کیږي، تبه شروع کیږي. دا خو هغه حساسیت دی چې دفتن منځ ته راځي. یو ته دی حساسیت مؤخر یا ډیلای هایپر سنسیټیویټي، یعنی هغه حساسیت چې کله هغه الرجان یا هغه محیطي عوامل چې بدن کې حساسیت تولیدوي دغه حساسیت روسته تولیدي، مثلا 8 ساعته بعد یا 12 ساعته بعد یا 3 ساعته بعد یا 3 ساعته بعد. مثلا یو غذا د نن دی خوړله، اگر د حساسیت علائم یا نښې نښانې سبا ته په بدن کې پیدا کیږي، نو د دغه حساسیت کې جندل به یو شخص ډیر مشکل ده. دا فقط کیس په ذریعہ باندې کیږي چې اوس خوشبختانه موږ دلته په افغانستان کې د جنوبی کوریا نه داسې یو عصري ټکنالوژي راوړل ده چې تقریبا کولای شو چې د یو سلو نویو نه زیات ټیسټونه په دې باندې وکړو، چې په دې کې فوډ پینل یا غذایی پینل یا د خوړو پینل شامل دی، چې صرف فوډ پینل کې تلوش کې څه ټیسټ دي، او بل انهیلینټ هم ورته ویو، یا تنفسي پینل چې په دې کې هم تلوش کې څه ټیسټ شامل دي، بل اټوپی اټوپی دا خپل چاپیریال یا محیط کې نباتات او حشرات او یو رقم ته مایکس ورته وی مایکس تقریبا واړه واړه د ځان کبوت دفاع د کورنۍ نه دي په سترګو نه لیدل کیږي، یعنی په نارمل حالت کې دا بدن ته کوم ضرر نه لري، حتی د بدن په پوستکي کې د نارمل فلورا په رقم باندې دا ته د پوستکي د مړه حجرات په ټولولو کې رول لري. اما ځینې اشخاص دي په مقابل کې هم یو حساسیت لري چې بیا د بدن خارښتونه منځ ته وړي، خصوصا چې یو شخص د دوړو خاورو سره مخ شي. نو تاسو اشاره وکړه موسمي حساسیت ته، اکثر د هود د پین لسمې نه تر د سرطان تر اخره پورې هغه موسمي حساسیتونه شروع کیږي، فصلی حساسیتونه شروع کیږي، او د هغې وجه دا ده چې په دې وخت کې نباتات، ګلونه، ونې دا اکثرا دغه غوټې په ګل باندې بدلېږي. هغه وخت کې دوی یو دردافشانی کوي چې دې ته پولن وي، یعنی دغه وخت کې د نباتات اته القا کیږي، یو بل سره د بادونو په ذریعه باندې تماس پیدا کوي، او یو قسم ته اکر یا سپری ما تاسو مو ستې پولن په نوم باندې دغه فضا ته خپروي، به د بادونو په ذریعه باندې دغه ټول فضا کې راخپريږي. ځینې خلک د دغه په مقابل کې هم حساسیت لري یا الرژي لري، نو په دغه موسم کې باید دوی داسې تدابیر ونیسي، یو باید د ماسک نه استفاده وکړي، بل باید کوشش وکړي چې واښو ته، بوټو ته، ونو ته، ګلانو ته نږدې نه شي، بل هر کله چې د ورځې دوی د کاروبار نه راځي خپل کور ته، یو خو په کور کې باید کړکۍ وتړي، کړکۍ باید خلاصې پرېږدي، بل باید دوی حمام وکړي هر ماښام، ځکه ما تاسو مخکې اشاره وکړه کله کله دغه دی دوړو خاور په ذریعه باندې اندغه پولین او اندغه مایت دا بدن پر نخلی نو کچه تا دی ماخام ماخام چی پورت رزی اما مو کی نو دیدگه نبا پاک شی نو دغه موسم که با دوی دی الارجی نا یو تنا تا نجات پیدا کی و پا هر صورت کله چې د الرژي یا د حساسیت نښې نښانې چې ما تاسو ته مخکې ذکر کړې بدن کې ولیدل شوې نو باید فورا یو د الرژي یو سنټر یا مرکز ته دوی ورشي او خپل پوره درملنه وکړي ځکه د الرژي په اول ځل باندې چې بدن کې منځ ته راځي څومره شدیده نه وي بیا دغه دوه معامله او درې معامله یې ډېره شدید وي چې حتی بیا وروسته انافلاکس باندې بدلیږي چې انافلاکس په باره کښې مخکې تاسو ته اشاره وکړه.
بالکل په دې باندې نور هم بیا غږېږو ډاکټر صاحب، خو تاسو په اجازه یو څو ټلیفون نه به واخلو. ثناء الله له شمالي وزیرستان نه. سلام الله، خپرونې ته ستړی مه شئ.
سلامونه سرجي تا ته او ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لرئ ثناء الله خانه؟
که غلطی کم نه چې داسې یو مخصوصه موضوع ده که د الرجي باره کښې ده، زما د مخ باندې دانې غادي که نه
ښه
او که نه دا تپوس کولی شم؟
ولې نه، ولې نه، ډاکټر صاحب ورته مشوره درکړي که غواړي. مهرباني، مخ باندې څه ډول دانې دي، څو کلنې، کیسه ورته وکوه او په څه وخت کښې در باندې دانې راخېږي؟
17 عمر مې دي، لکه زما باندې ام نشم خوړلی، انډه نشم خوړلی، ممپلې نشم خوړلی، چرګوټۍ نشم خوړلی، دا چې هر څه خورو په ما دانې ډېرې زیاتې را ځي په مخ باندې به. او ډاکټر ته لاړم پېښور کښې، ډاکټر ته لاړم، هغه ټېسټونه مو کړل، چې ستا وینه ډېره ګرمه ده، اوس دا صافي بوتل چا را ته وښایله، دا استعمالوم، لږ بس ګزاره کېږي، او دا زه وجه نه پوهېږم چې دا څه وجه ده.
ښه ډاکټر صاحب، څه پوښتنه دل لري که مشوره ورته ورکوئ؟
ما د دوی خبرې واورېدې، اول ورته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بیا دوی چې یو څو شیانو نمونه واخیستل، اکثرا د دې په ترکیب کښې پروټین ډېر زیات ده، مثلا هګۍ وښی ده، بل فکر کوم غوښه یې وښی ده. نو ځینې اشخاص دي چې د غذایي موادو د پروټینونو په مقابل کښې دوی حساسیت یا الرژي لري، نو بیا هم که چېرته د دوی د وینې ټېسټ وشي، یعنې الرژي ټېسټ وشي د الرژي دپاره، نو دا به ډېر ښه وي چې مشخص شي چې د کوم غذا په مقابل کښې لري، نو دا به ډېره بهتره وي چې د هماغې نه پرهېز وکړي. کله چې پرهېز په منظمه توګه وکړي، دغه حساسیت یې تقریبا 50% د پرهېز په واسطه باندې دا تداوي کېږي، ځکه دغه ډیفنس سیستم یا دفاعي سیستم چې کوم فوج یا کوم انټي باډي یا آی جی ای د غذایي موادو د پروټینونو په مقابل کښې جوړه کړې ده، کله چې د دغه غذایي موادو نه د یو خاص مودې دپاره پرهېز وشي، نو دغه انټي باډي چې د غذا په مقابل کښې جوړه شوې ده، ورو ورو دغه دفاعي سیستم خپله دغه انټي باډي بېرته خونسا کوي، او ورو ورو دغه حساسیت د پرهېز په واسطه باندې هم له منځه تللی شي، او 50% بیا نور د واکسین په ذریعه باندې دا تداوي کېږي چې هغې ته مونږ د دې واکسین ته مونږ ډی سینسیټایزیشن وایو، یعنې دغه هایپر سینسیټیویټي چې منځ ته راغلې ده دا د واکسین په ذریعه باندې هم له منځه ځي. نو که چېرته دغه ورور لاړ شي منظم یو الرژي سنټر کښې خپله درملنه وکړي، نو دا به ډېره بهتره وي. فکر کوم دوی همداسې کوم کلینیک ته ورغلي دي او څه دوا ورکړې ده، هغه دوا بیا سیمپټوماتیک ده، یعنې عارضي طور باندې تسکین ورکوي تر یو وخته پورې، اما د دې باید بنیادي تداوي وشي. بس تاسو مخکې موضوع ته اشاره وکړه چې ځینې خلک د شیدو په مقابل کښې حساسیت لري، دا د شیدو حساسیت دا په څو ډوله دی
ډاکټر صاحب؟ په ډېرې بخښنې سره، دا د شیدو حساسیت موضوع ته به بېرته لږ وروسته راشو، ځکه چې یو څو اورېدونکي نور هم په ټلیفون دي، دوی به هم واخلو، بېرته به دې خبرې ته حتما راځو. شفیق الرحمن له کور مینه. شفیق الرحمن صاحب، سړی بشي. وعلیکم السلام.
تا او ډاکټر صاحب ته مې سلام.
وعلیکم السلام، خپرونې ته په خیر راغلې.
وعلیکم السلام، ما خو دا مسله دی ډاکټر صاحب نه مې تپوس دی، زما مرۍ ډېرې زیاتې خرابېږي، او پېښور ته خو ډېرو ډاکټرانو ته زه ورغلم، علاج راکی خو مری میټی کی نه کوم انټی بایوټیک ګولې شي راکی اصل می سی تور دې پر کوشي خو چې کله ګولې ختم شي مغه مری می بیا خراب شي سټی سکین مې وو کو لکه سټی سکین نارمل دی پوز اپریشن مې کړی دی پوز مې برابر دی مری کی می ګلیا نشتا
مری کی د سنستا
گلی لکه گلی گلی زمونږ گلی گلون او ته وایو
ها
اگلا
وخ جلی دی
وخ نشتا
غمره ها تاسو نو اوکی ها 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 نو ډاکټر صاحب سم مشوره ورته لری پښتنه ته لری مشوره ورته لری مهرباني
البته ما دې د غورور خبرې واوې دي دوی هم یو دایمي الرجی لري دغه دې دوی چې ورته ګلی وی د پېښور خلک او د خیبر پښتونخوا خلک ورته ګلی وی موږ تاسو ورته ټانسل ویو یعنی ټانسلایټس ورته کنه
ها ها ها
نو دا کچته دی ان ټي یو سپیشلیست ورغلی او هغه تشخیص کړی چې دا یو ټانسلایټس دی او ورته مشوره ورکړي چې مثلا دا به ټانسلیکټومي شي نو به خو دې یو ورې دې ټانسلیکټومي دې تجربه کی چې دې سره دې دا تکلیف پوره حقیقي کنه که چې ټانسلیکټومي وکړه او بیا هم د غسون د پات شو نو بیا دا یو یو دایمي الرجی ده بیا هم د تاسو دا مشوره کوم چې یو الرجی سنټر ته ورشي صحیح حالت منظم تستونه وکړي او خپل درملنه او بل اخر درملنه هم په پای کې د واکسین په ذریعہ کې واکسینیشن باید وشي
کور ودان
زور ته دا مشوره
ډیره مننه عبدالحنان کاکر صاحب عبدالحنان کاکر صاحب ها ټلیفون اړي کې پریشوي دا عزیز الله لمومندونه عزیز الله سره مشه
السلام علیکم جواب سره تاسو ته ملمت سلامونه کو
وعلیکم السلام څه پوښتنه لري ورور
جواز از ما یو پښتنه یو ډاکټر صاحب نه
مهرباني
یو پښتنه از ما دا از ما فور ولا دا دغه د بدن باندې وړي وړي نه نکې راوخې دي
ها
او بیا هغه د سي خارخ ډیر کوي او وڅې پلي پلي شي او هغه کوم میدانې ته راځي د بدن باندې هغه بیا خپل چا پری دي لکه د سي درګي غونډه کې مراد او بل از ما دا پښتنه دا از ما خپل باندې د مرې چې کوم دي دا خوږي د ګټ سایډ والا او بالکل دا سي پروټین کې نشو وړلې بم کې نشو مستلې دا یو سیټ د ګټر د غوښ پردا او مړی د خوږی ګډې زیات په ځینې وخت کم تاسو بل د سیګرټو باندې موضوع او هغه ورځ باندې ځوان نمبر ونه لګې دو تاسو موضوع نن بدل د خدمت د مړی خوږی او سیګرټ ډیر زیات کم او کله چې خوښ شي دوه ورځې درې ورځې پورې ماته ډیر زیات تکلیف دي
ها تاسو په ختنې ډاکټر سره ووردل ان شاء الله جواب درکې دا ډیر مننه غوښ کې د ټلیفون ته رادیو ته مهرباني ډاکټر صاحب
د ورونو مې څو پښتنې لرلې څنګه اړیکه خو چټکشي نه دي
فکر کوم چې اړیکه خو پرې سولا خو کا بیا زنګ وهلې سي ما فکر کوم چې کیدی تاسو پښتنه نه لري تاسو هر کلم چې ډاکټر صاحب د کوم موردون کنه پښتنه کوي بس زرت پښتنه کوي د ما خبر پرې کوي ان شاء الله چې او یا ماته اشاره راکوي نو حتما په پښتنه ورن کوو مهرباني ها
اول خبر ته سلامونه ونه چې وړاندې کوم دوی وچې کورودانه یو قسم ته وړي وړي داني ور باندې لکېږي او بیا خارښت کوي کچې ته دغه داني د قانون رئیسی یعنی دوه کال یا درې کال نو دا هم الرجی کېږي یا حساسیت کېږي بیا هم د دې ته د مشوره ورکوم چې دوی یو الرجی سنټر ته ورشي او د خپل منظم خپل تستونه او مکمل درملنه او ویکسینیشن وکړي او کچته دغه دانی د سکتام وخت کې چې پیدا شوی نو به یو سکین سپیشلیست ورشي او هغه سکین سپیشلیست ورته دا ویل کې ان شاء الله من باندې چې ورکی او د دې خپل څنګه شو دوی وچې څونه می خارښت کوي او غوږ پردې می خارښت کوي او فکر کوم سیګریټ اند څه کول د سیګریټو څوک چې سیګریټ کوي مونږ هغه ته نیکوتین وی یعنی سیګریټ په ترکیب کې نیکوتین دی دا د نیکوتین یو څه چې مونږ تر وړي دا هم په ټانسلونو باندې تاثیر کوي ستونی کې کوم ټانسل لري هغه التهاب کیږي. اول ځل خو دې یو انټي ډاکټر سره ورشي، انټي سپیشالیست سره ورشي، د ستونزو د اړه سره شریک کی. بیا که چیرته دا مسله حل نه شوه نو دغه سګریټ چې دی د سګریټو د ترکولو یا د پریښودلو یو خاصه طریقه ده، دا دی په ناڅاپي توګه نه ترکوي، دا ورو ورو د کموي. مثلا ورځ کې یو قطۍ چکوي یا نیم قطۍ چکوي، داسې پنځه پنځه د کموي په هفته کې ورو ورو د ترکوي، د ډېر ښه نتیجه هم ورکوي. کېدای شي د ستوني دغه ټوله ستونزه د سګریټو نه وي. بیا هم که مسله حل نه شوه دوی دې هم الرژي سنټر ته دی ورشي او تشریف یوسي.
عبدالرحمن عزیز لپشین ستړي مشي
جی قدرمن مجاهد جواد صاحب تا تا او تاسو قدرمن ډاکټر صاحب تا او قدرمن ډاکټر صاحب ته او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ټول هم کارره ټول مینوال ته می سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري عزیز ور؟
بالکل جواد صاحب د ټول مخه ډاکټر صاحب څخه یو دوی درې د الرجي پوښتنه کوم. اول خدای دې زموږ یو دوست د سنې اپریشن یې واره وکي، مثال لسو شدوه واره وکي، هم لسو شاو درې مواره چدي او کم چدي کم خوراک پر خوري وسم، مطلب د شي چوټنده یو یخ شي یو دای شي وخوري وسم په تکلیف آیا. ډاکټر صاحب درم اپریشن څنګه دی وی کی کنو کی دا؟ او بل خبره دا چې زیاتره یو څوک یورپ یو مزای یا په یو ګاډه کې سپورې، مثال چونکی چې کم سګریټ سوپ کوي یا مطلب بیډیز کوي یا داسې یو نشه دغه کم کوي او پر دابل باندې ډېر اثر کوي، ول چونکی هغه د سګریټ سره تعلق نه لري، نو د دې سبب څنګه سړی ځان غوري دا پښتنه. او بل پښتنه دغه د چکم همیشه چکم څوک دغه کوي، خاص کر یو نشه یو داسې دغه کوي چې هغه اوس شی دی سګریټ دی نه پر لګي دا دی بالکل د ځګر سره، مطلب الرجي مثال یو شی شی وخوري الرجي سی. او بل دا او بل یخ یو به سلرمه خبره دا چې دا یخ یو وخوري ویچ شي او هغه یا مطلب بالکل هغه انسان چې دی هغه مریض کوم دی هغه بالکل وروي دروي.
خا ډیر مننه تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب وخت تل ان شاء الله جواب درکې. خو یو بل اردن کې هم اخلو، سید الرحمن له خوست نه، د افغانستان له خوست ولایت نه، مهرباني سید الرحمن رو سره مشي. سید الرحمن صاحب کله ما غاورې نو لکه په ځای بدل کې چې تاسو هغه روخانه راي شروع راغمی اورې څه پوښتنه لري مهرباني. فکر کوم چې دا هغه اړیکه موږ سره سم جوړ نه ده، کېدای شي بیا زنګ وي ورسره. ډاکټر صاحب مهرباني، عزیز الرحمن ورور ته سم مشورې لري.
ما دې عزیز الرحمن ورور خبرې ټولې واورېدې. دوی فکر کوم دا ستونی تکلیف په خاطر باندې تنسلکتومي هم کړې ده او بیا هم هغه مشکلات چې لرل هغه سم لري، مثلا د دوی په مقابل کې یا د یخو په مقابل کې. د دې د طبي تاریخ نه داسې معلومیږي چې د توقع سره الرژي لري، الرژي حساسیت لري. دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، یعنی بار بار د انټي سپیشالیست وځي یا نور ډاکټر صاحب باندې ورځي، هغه کوم درمل چې ورته لیکي هغه تر یو وخته پورې د دې تکلیف کوي او بیا دوباره پیدا کیږي. دا یې لا دا چې د دې پر امین سیستم یا ډیفنس سیستم یا دفاعي سیستم کې ستونزه ده او د امی الرژي لري، نو د په کار دا چې یو الرژي سنټر ته ورشي، خپل مکمله درملنه ته وکړي که په منظمه توګه، چې له خیر سره د دې ستونزې نه خلاص شي. ځکه دغه کوم درملنه چې راځي توګه کیږي دا اکثرا د انټیسټامینیکو او د سټرایډونو په واسطه باندې کیږي. دا انټیسټامینیکونه او سټرایډونه بیا بدن ته ډېر ستونزې منځته وړي. مثلا په نارینهو کې د وزن د زیاتوالي، د پښتورګو د عدم کفایت باعث ګرځي، جنسي کمزورتیا پیدا کوي، د د اعصابو تکلیف پیدا کوي، یا مثلا په زنانو کې هرسوټیزم ورته وي، په مخ باندې اضافي ویښتان پیدا کېږي، نور ډېرې ستونزې پیدا کېږي. نو دغه عراضي تداوي دغه نه ده، دا خو بار بار ناروغ ته تکلیفېږي او دغه تکلیف نور هم خطرناکه کېږي. نو ښه به دی چې دا عراضي سنتر ته ورشي او خپل منظمه تداوي شروع کړي، او خصوصا د دې تداوي پایلې به د واکسین په ذریعه کې ویکسینیشن په ذریعه، چې هغه یو بنیادي تداوي ده او یو دایمي تداوي ده.
په دې ناروغیو کې تل ډاکټر صاحبان وایي چې دا ناروغي په دې ډول له یو ناروغ نه روغ ته انتقالیږي. آیا الرژي له یو ناروغ نه روغ ته انتقالیږي؟ او کنه ځکه په عوامو کې کېدی شي یو کس وایي چې زه الرژي لرم، مثلا یا د ګرد سره یا دوړو سره خاورو سره او پرنجیږي یا مثلا پزې بهیږي، نو دا بل نه کېدی شي کرکه وکړي او نه فاصله ونیسي واټن ونیسي. د الرژي په انتقال باندې کله کو غږیږي مهرباني ډاکټر صاحب؟
البته خوشبختانه الرژي د یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي، نه انتقالیږي. دا د یو شخص مختلف ستونزه ده، د هماغه خارجي عوامل په مقابل کې چې ما تاسو ته مخکې وي، او دا د بل شخص نه انتقالیږي. او البته په ایسي توګه، یعنی د مور پلار نه ماشوم ته انتقالیږي.
او آیا د سیم کې د شي یو څوک الرجي ولري خو هیڅ ډول نخې نه خاني ونه لري به نه خونه خانو؟
نو الرجي خو خامخا نه خونه خانو سري، یا په پوسته کې باندې تظاهر کوي چې ما مخې تاسو وی لکه لړم یا خارخ، یا په سایز کل سیستم کې تظاهر کوي لکه مثلا پرنجه او دوامدار زکام او بل اخره ټوخه او سابندی یا نفسنګي، یا حتی په هضمي سیستم کې د بد هضمي او اسهالات او نفخوبات او د نس درد په رقم باندې تظاهر کوي، یا دا چې تظاهر یې ډېر زیات شدیدي د انفلاکس په رقم باندې چې ناروغ شاق کېږي او بالاخره یو ایمرجنسي حالت باندې راځي.
او تاسو کله زره په دیانا فلکس مو غږی کیسو زلم یاد کړ د خبرونه، اگر چې 15 دقیقې وخت پاتې راخو د ډیر مهمه مسله ده، ځکه دلته په امریکا کې کچیر ته وي چاته انا فلکس پیدا کیږي، نو سړی به نیخ پنیغه پولیس ته زنګ وي چې دی ورته 911 وي، یو نمبر دا غی ته زنګ وي او هغه پولیس راشي په امبولانس کې سړی بوزي. دا هم دومره رښتیا هم دومره خطرناک ده، انسان وژلی شي او د دې پلک پنه خونو خانو کو غږیږي، څه ډول فړې پویږي چې دی شي انا فلکس؟
خپل دغه د الرژي تظاهر کول یو خو ماته سمه کوي چې په پوسته کې او تنفسي سیستم او عصبي سیستم کې یو جنرال ده، یعنی عمومي ټول بدن نشي، ټول بدن نشي، بدن کې لړم په پوسته کې لړم یو خارښ منځ راځي، سایستل سیستم کې مشکل منځ راشي، یعنی سا نشي ستې ناروغ انداسې مثلا د پوز یا د سترګو نه اوبه راځي، او ډیره چې مهمه ورینه ده دغه کارډیو واسکولر سیستم یا د زړه او د رګونو سیستم نشي، خصوصا رګونه چې دي په رګونو کې یو وازو ډیلیټیشن منځ راځي، یعنی د رګونو بستر پراخه کیږي، دلته د وینې حجم په هماغه حالت باندې ده او بستر د رګونو پراخه کیږي، دفتا فشار غورځي او د زړه نبضان یا پلس کمیږي، دلته ناروغ شاک تږي، ناروغ په بدن کې یخ خوله منځ راځي، ورو ورو حیاتي علائم مخ په خرابېدو ځي، نو دغه وخت کې ناروغ یو ایمرجنسي وارد ته ضرورت لري، چې په امریکا کې البته په کورونو کې د اپینفرین یا د ادرینالین یو قسم د قلمونه دوی جوړ کړی دي، عین د قلم په شکل باندې دی، سرپوخ لري، کله چې دغه یو حالت منځ راځي خصوصا هغه کورونه کې چې ناروغان د الرژي یو تاریخچه لري، یو سابقه لري، دغه قلم چې دی تیار پکې د اپینفرین یا د ادرینالین په نوم باندې درمل شته دی، سرپوخت نه لري کی او خپل په دورون باندې د فتن پیشکاری کوي نو چې کله پیشکاری کړ دا ورته ډیر کومه بیا غشاک نه ناروغ راوکاجي او بیا بیا اته ورته داسې اجازه شته چې ولسته کې بعد کول شي چې دوه هم ځار کوي راغه پور چې روغتون ته رسي اما پر وسپاتې هوادونو کې لکه مثلا مونږ چې تاسو وسیګو په افغانستان کې یا پاکستان کې دلته نو دا شی مهم مسائل نشته دا چې د مار وزارت د صحت امي د افغانستان کې کړي او نه پاره کې کړي پاکستان کې او کانادا خود سه مسله دا چې دوی باید دا پر خصوصي سکتورونو ته مثلا د شخصي کلینیکونو ته باید دا شی یو دنده ورکړي وظیفه ورکړي چې بازار ته ارزه کې د ادرینالین یا د پینفرین کلمونه دا ډېر ضروري دي. حساسیتونه خو ډېر زیات په افغانستان کې شته، ما غوښتل چې په امریکا کې شته.
او دا تاسو مخته غوښتل چې له شدو سره په حساسیت په دې موضوع باندې وغږی غیرختي هم یو شمېر خلک له شدو سره حساسیت لري، بیا دوی وایي چې هر څه چې له شدو جوړیږي هغه یوم نسو خوړی، که هغه مستی دي او که هغه په شدو کې بهر څه کې کارول شوی. په دې اړه لږ نور معلومات هم ورکړئ اوریدونکو ته. تاسو مخته څه ویل غوښتل؟
د شدو په مقابل کې یو حساسیت دی او یو انټولرانس دی یا عدم تحمل دی. خپله شدی یو قسم ته قند لري، یعنی دغه قند یا خواږه د هر شي فرق کوي. مثلا د ګورې قند د فرکتوز په نوم یادیږي، دغه کم بوره چې موږ خورو د سکروز په نوم یادیږي، او په شدو کې چې دا کم قند دی د لاکتوز په نوم یادیږي. دغه د لاکتوز قند چې د قند د پاره د انسانانو په هضمي سیستم کې د لاکتیز په نوم باندې یو انزایم دی. کله چې یو انسان شودي سکي نو دغه د لاکتیز د انزایم سره مخامخ کیږي، او د لاکتوز قند چې په شودو کې دی دا تجزیه کیږي او هضمیږي. اما د ځینې انسانانو په هضمي سیستم کې د لاکتیز انزایم نشته، د دې د نشتوالي نه دغه شودي چې کله خوري نو دا نشي هضمولی. بل اخره دغه هضمي سیستم کې یو قسم ته بد هضمي منځته راځي، یعنی د ناش درد منځته راځي، اسهالات منځته راځي، زړه بدوالی منځته راځي، خصوصا په ماشومانو کې. دلته په افغانستان کې بعضې ماشومان دي چې همیشه د خولې د نسه کېږي، کله یو ډاکټر ته ورځي کله بل ډاکټر ته، بیا چې کله صحیح تشخیص وکړو نو هغه د مور شیدې ورباندې بندې کړو، بیا ورته لاکتوز فری فارمولا شیدې ورته په نسخه کې لیکو، کله چې هغه ورته شروع کړو نو ناروغ جوړ تیار شي. یعنی دغه پرابلم د چی شي دی؟ د لاکتوز انټولرانس یا د شیدو د قند په مقابل کې عدم تحمل. او بله موضوع د شیدو په مقابل کې حساسیت دی، چې هغه په شیدو کې یو دوه رقم ته پروټینونه دي چې د الفا ګلکتون او د بیټا ګلکتون په نوم یادیږي. هغه پروټینونه په مقابل کې ځینې خلک حساسیت لري، کله چې دوی شیدې وڅکي نو بیا غدي حساسیت نه کې نشانی ورو ورو منځته ځي. چاول په هضمي سیستم کې اسهالات یو ضربتوال دي، د نس درد دي، نس خوباتي، او بیا وروسته وروسته تا لړمې منځته ځي په پوستکي کې لړمې خارښ، او همدارنګه تا د سایستلو په سیستم کې ناروغ صحیح سا نشي ایستلی، او ټوخی او زکام دغه دي. بالاخره دا ټول نښې نشانې دي حساسیت منځته ځي. نو په شیدو کې دغه دوه مسلې.
خا ډیره مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب. او بل تاسو دا لړمې او اشاره کولای په پوستکي باندې دا رګونه وندې راپورته کیږي او پرسیږي. په دې کله ګرانه واچوي چې کثیر ته یو سوق مثلا په کلی کې او په کور کې لري د خار نه ډاکټر نه کلینیک نه او بدن یې له سره حساسیت خو، آیا په کور کې په خار نه لري د سستا کورنی درمل سلاري چاره چې سړی مرسته وکي مثلا څه وکي؟
اته څنګه مطلب دا چې د سيزي کې چې اته درملتون ني اته دی او ویلو د غنور د کارټون د درملونه دا هم دی. تاسو یو تجربه تن مونږ یو څه لیدلې دي، کله چې څلورم ایسر قاشوغ مالګا په څلور جکو کې واچول شي او دغه وبو باندې ناروغ په دغه وخت کې لړم یو ارتکاریا د په بدن کې منسره دي د په واسطه باندې حمامو کې یو څه ناڅه د ټګټه کوي یعنی تر هغه پورې چې دی یو درملتون ته ورځي یا مثلا یو روغتون ته ځان رسي یعنی دا په هغه ځای کې چې هیڅ درمل نه وي ما واسه سو درځي
او دا خبر کله زره قطو وصل سول تاسو سول چې په وبو کې څه وچی
په څلور چکو کې تقریبا د یو قاشق د 5 ملي قاشق زدا 5 ملي دا چې څلور سکی د مالګې څنګه مالګه کې د څلور جکو سره مکسي او په دې باندې حمامو کې نو یو څه ناڅه ورته ګټه کوي هغه ناروغ چې دغه په بدن باندې لړم لري چې موږ ورته یو ارتکاریا وی لړم یې خارښ
ډیر ښه یعنی څلور جکو وبو او بیا
تقریبا دغه قاشو کې څلور مېسا
مالګه
مالګه سوډیم کلورایډ
دا سم راسته کې
نو څنګه څنګه دا ورته ګټه کې ترغه پر شه دی یو روغتون ته ځان رسي یو درملتون ته ان تر ترمل لاسروړي څنګه څنګه ورته ګټه کې
ډیر ښه ډیر ښه ډاکټر صاحب د منګي دایمي همکار ډاکټر صاحب سهمي لایوي مرمن سره خبرې کړې نرګس بي بي سره دیاغي خبرې هم په لنډه توګه وورو کې دي شي دیاغي په خبرو کې هم د سوي سوي شي تاسو په تبصره وکړئ مهرباني ښه
جی زما پورا نوم نرګس بتول دا او زه پېښور سره تعلق لرم او زما عمر 33 کال دی جی بس دا مسله دا سی و چې لکه ما ته ډیر زیات ټوخه به شروع شو او هغه سره به زما سترګنه اوخ کې راتلی او پوزم به بيدا نو ډیر زیات تکلیف ورته او ټوخه به بالکل مسلسل او بالکل به سټاپ کې دونه نو وخت سره ما ته پته ولګی دا چې دا کم مسله جات کور کې استعمالوم نو دی وجینا ما ته او خاص کر دا تور مرچ یو ته وای دا به چې ما چول نو اغه نه به ما ته ډیر زیات تکلیف او ټوخه به راته شروع شو
ها سم ده کوم عمر نه تاسو دا مسله ده اور سه علامتونه او یعنی لک تفصیلا کوای چې یعنی څومره وخت شو د دې بیماری اور تاسو به دې لپاره خپل توګه باندې سه درملنه کوله سه علاجونه مو کړی دې لپاره
جی د دې خو لکه وخت ډیر زیات شوی او دا سه شپږ وکاله خدا وا خدا سه او چې هغه ډیره سخت شوی نو اخ ټایم کې نو چې ما بکور والا ډیر ټوټکې بہت استعمال کی ادرک یا داسې غبین په پکې واچول نو هغه چای به ماسکله هغه سره په وختي تور به ما ته لګ داسې آرام ملاو شو خو ما ته مکمل علاج نه ول کا ملا نو دې سره زما نورم ټوخه نورم زیاته شو
ها حبيبي سمدا بل دا غره ته وای چې کم علاجونه تاسو دې پر اوکړه آیا هغه درته څه فائدہ درکا صفاکا شوی دا غسرہ
جی بس هغه خو چې کم کور والا مونږه لکه کور والا کم دوا ادویات استعمالول د کورانه ټوټکی چې کمې وي هغه خو ډور اثر نه چولو هغه وختي طور پر بس لک ټایم ته صحیح شوم خو بیا بم هغه نه پس بیا زما کا سترګو نه اوخ کراوانې شوې او پوزم به دا اور سره ټوخه به ډیر زیات شوه مسلسل ټوخه به نو داسې څه فائدہ رانه کا
ها ډاکټران تاسو سوای چې یعنی د دې شي مستقل علاج ته نشته
ا ما هو علاج هم ډیر زیات زینو کې وکړلو او هر ډاکټر نه تقریبا ما علاج وکړو ما ته سابندي خو ډاکټر زویل چې نشته او تاسو دادا چې تاسو او سخت شوی د بیماری ډیر زیاته نو ما ته غي انهیلرم لکه ولیکلو د سا بیماریانو ولا دوايانې ما ته راکې
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټویټر آی ډی ده @voadiva
خا درنو قدر من اوردونکو دی وا ډاکټر خبرونه ته غوږی استید منګه د خبرونې سو دقیقې پاتې دی ډاکټر صاحب حلیم خان اریان خو غاڼه موږ سره له کابل نه ملګری دی ډاکټر صاحب عبدالحنان کاکړ سو زله ټلیفون وکړ خو اړیکه پرې کیږي وی چې د 15 کال د رئیس رومي بادرنګ او سیب دا چې ځکه خرمه نو غوونه می درد کوي په دې اړه تاسو غږیدلې سي او د دې ترڅنګ تاسو کلک زره د کوم مرکز تاسو جوړ کړی او کار کوي د الرجي په کابل کې په دې اړه لږ معلومات راکړي چې روزانه هر ورځ څومره کسان درځي هلته، او که یو څوک غواړي د تاسو دغه غوري نو دوی د تاسو د مرکز په کابل کې چیرته پیدا کولی شي؟
ډېر مننه. موږ مرکز چې دی د کابل په چارایي کارته پروان کې ده. موږ کلینیک د کلینیک ازهر په نوم دی. ما خپل نوم ډاکټر اریان دی. موږ روزانه تقریبا 40-50 مریض راځي، یعنی دلته افغانستان کې خصوصا په کابل کې دلته هوا ډېره ککړه ده، یعنی پولوشن زیات دی، او د الرژي ډېر مهم علت پولوشن دی، یعنی د هوا ککړتیا ده. نو مریضان دلته ډېر زیات راځي. او کاکړ صاحب چې پوښتنه وکړه د بادرنګو مڼې په باره کې، موږ په هفته کې تقریبا ډېر زیات واقع د فروټ الرژي هم موږ دلته ګورو. ډېر خلک د بادرنګ په مقابل کې الرژي لري، د مڼو په مقابل کې لري، د شفتالو په مقابل کې لري، حتی دوی د رومي د حتی داسې ناروغانو سره موږ مخامخ شوي یو چې د غنمو په مقابل کې لري، د جوارو په مقابل کې لري، د وربشو په مقابل کې لري. نو بیا ما ته وی چې خیر موږ څه وخورو هلته، چې بیا زه ګورم چې د وریجې په مقابل کې لري. زه ورته وایم خیر، یو درې میاشتې د پاره چې تاسو ته واکسین موږ درکوو، په دغه موده کې وریجې وخورئ. نو دوی اصرار کوي چې دا وریجې خو وزن زیاتوي. نو داسې واقع هم موږ ګورو، حتی ځینې خلک کې چې د څو رقم غوښو په مقابل کې لري، مثلا هم د غوایي غوښو په مقابل کې لري، هم د پسه غوښو په مقابل کې، هم د چرګ غوښو په مقابل کې. نو دغه د الرژي حساسیت معلومات هغه وخت کېدای شي چې ناروغ ټیسټ وکړي. په هر صورت د دې تداوي ډېر زیات اهمیت ور لري، ځکه په اول ځل کې الرژي یا حساسیت من سره راځي هغه ډېر عادي داسې عادي نښې نښانی منځته وي. بیا دویم ځل لپاره دغه ډېر شدید وي چې په انافلاکس ریاکشن باندې بدلېږي، چې دا ډېر خطرناک وي. نو کله که یو چا د الرژي نښې نښانې په خپل وجود کې ولیدي، په اول ځل باندې باید د الرژي سنټر ته تشریف یوسي او هلته خپل پوره یا بشپړ درملنه وکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور دی ودان چې بیا دم دی ویته وخت ورک او د منګه پښتنې د اورونکو پښتنو ته ځوابونه ورکړل. ان شاء الله پراتون کې بیا هم تاسو سره په نورو غنډو مسلو باندې خبرې کوو. یو نړۍ مننه الله دې ونه دا ډاکټر صاحب. درنو خدمتونو هیله کوم، درنو خدمتونو اوریدونکو، د دیو ډاکټر پراتون کې خبرونه کې بیا هم په ډیر یو پر د پوره مسلې باندې خبرې کوو. پویږي هغه کوم مسله ده د وړي په موسم کې کلا کلا ماران چیچل کوي. کچیر ته یو څوک تاسو وویني چې په کلي کې ماری وچیچي، د هغوی سره څه ډول مرسته کولی شئ؟ نو دا به تاسو بیا په راتلونکي خپرونه کې له ډاکټر صاحب واورئ. له موږ سره تل پاتې شئ، خپرونه واورئ، د دې کلی تاسو زیات څه ترې زده کړئ. د دې خپرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر ناهید صاحب دنه اجازه غواړو. تاسو په لوی الله سپارو. تاسو روغ اوسئ، هیڅکله ناروغ نشئ.
Do you want radio?